دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړم په دې وساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه شمېر رپورټونه او شننې د خبرو د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته مهم پکې کتنه کړې ده. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار ظفر خان یې وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی په جنوبی وزیرستان کې بمی چاودنې یو امنیتي سرتیری وجلې. خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو جنکو لپاره د برقې لازمي کولو امر بیرته اخیستی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي داسې ښکاري چې د سعودي تیلو پر تنصیباتو د حملو تر شا د ایران لاس وي. د خبرونو تفصیل په جنوبی وزیرستان کې یو امنیتی سرتیری په بمی برید کې وژل شوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې استخباراتي ادارې بیګام شال ریډیو ته پاستولي برېښنالیک کې ویلي پیښه پرون په مکین کې هغه وخت وشوه چې د سړک په غاړه خخ بم له لارې تیریدونکو سرتیری باندې وچاودید. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. تیر میاشت هم په جنوبی وزیرستان کې یو بمی برید د بمونو د شنډولو دوه سرتیری وجلي او درې نور جوبل کړي وو. د سین صوبې په ګوډکی کې پولیسو لزګونه هغه کسان نیولي چې په سیمه کې یې د هندوانو یو مندر ته زیان اړولی. د صوبې د لګکۍ وزیر حریرام بیګا مشال رډیو ته ویل د خالی پر ورځ د سکول پر یو استاد نوتنداس پیغمبر ته د سپکاوي د تور تر لګېدو وروسته دغه کسان مندر ته ننوتي وو او ځینې شیانې مات کړي وو.
مونږ د مذهب د سپکاوي مخنیوي قانون د غلط استعمال مخنیوي لپاره د وفاقي حکومت سره خبرې کړې دي. ټول ګوندونه باید تر یوې ګډې پریکړې وروسته په دې قانون کې بدلون وکړي. مونږ نه غواړو چې داسې مسایل بیا مخې ته راشي.
په پاکستان کې تر ټولو زیات هندوان په سند صوبه کې دي. په هغه صوبه کې د هندوانو جنکو په زور د مذهب بدلولو پیښې هم وخت په وخت مخې ته راځي. د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو د جنکو لپاره د برقې لازمي کولو نوټیفیکیشن بیرته واخیست. واکمن تحریک انصاف ګوند بیګا په خپل ټویټر پاڼه د صوبې د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی له خلیلې کلی چې په زوره په چا پرده نه لازمي کوي. پرون د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د یو نوټیفیکیشن له لارې د سکولونو د جنکو لپاره برقع په سرول لازمي ګرځولی وو. د اعلی وزیر سلاکار ذی الله بنگش مشال رډیو ته ویلی وو چې برقی یوازې له کور تر سکوله د لارې په اوږدو کې له زورونې د خوندي کولو له وجې لازمي کړي. د بشري حقوقو سازمانونو د حکومت په دې ګام انتقاد کړی وو. د شمالي وزیرستان ښوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې نیول شوي درې استادان دې خوشي کړي. د سرکاري سکولونو استادانو په دې لړ کې پرون د میرامشاه پرېس کلب مخې ته احتجاج وکړ. د ضلع د استادانو د اتحادیې مشر عزیز خان پرون مشال رډیو ته وویل که نیول شوي استادان خوشي نه شول نو د احتجاجونو لړۍ به پراخه کړي. خون کې وایي امنیتي ادارو یو استاد په سیدګۍ چک پوسټ لس ورځې مخکې او پاتې دوی په دتخیلو کې د محرم په ورځو کې نیولي دي. بلخوا د ضلعي انتظامیې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې استادان د شک پر اساس د پلټنو لپاره بیول شوي چې د پلټنو تر مکملېدو وروسته ښایي خوشي شي. خبرونه له مشال رډیو نه اورئ. د پاکستان د برېښنا د نظم ادارې نیپرا افغانستان د اوبو او انرژي او مالیه وزارت د کارکوونکو لپاره روزنیز پروګرام پرون پیل کړ. پروګرام کې برخه اخیستونکي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت یو چارواکي مسعود احمدزي پرون مشال رډیو ته ویل هڅه کوي چې د پاکستان له تجربو ګټه پورته کړي. په دې 15 ورځني روزنیز پروګرام کې د افغانستان د اوبو او انرژي او د مالیه وزارت شپږ چارواکي برخه اخلي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرون د یو امریکایي په ګډون لږ تر لږه و افغانان وژل شوي. د نیټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د یو امریکایي د وژل کېدو خبر تایید کړ خو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. د پینټاګان د شمیرو تر مخه له دې سره په افغانستان کې د وژل شوو امریکایانو شمیره 12 ته لوړه شوه. افغان چارواکو هم په بیلابیلو حملو کې د وو ملکیانو د وژنې ویلي. دا پیښې وونه وروسته له هغې مخې ته راغلي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په اړه له طالبانو سره پیل کړې خبرې د یو امریکایي سرتیري تر وژنې وروسته ختمې کړې. امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي په شدت سره داسې ښکاري چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو تر شا د ایران لاس وي، خو هغه ویل په دې اړه باوري خبره کول لا د وخت نه مخکې ده. نوموړي ویل امریکا جګړه نه غواړي، خو چې یو ځل د برید کوونکو پخلی وشي نو په خلیج کې د خپل مهم اتحادي مرستې او ورباندې شوې حملې جواب ته چمتو وي. ترامپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل زه له هیچا سره جګړه نه غواړم خو موږ تیار یو. هغه زیاته کړه امریکا د کومې حملې نه وړاندې په خلیج او اروپا کې له خپلو اتحادیانو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر مایک ایسپر ورده مخه د سعودي د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو تور پر ایران لګولې، خو تهران دا تورونه رد کړي دي. د سپتمبر په 14مه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې ذمواري د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په غاړه اخیستي او ادعا کوي چې د ډرون له لارې یې دغه برید کړی. د ترکیې، روسیې او ایران مشرانو د شام اتکلنې جګړې ته د تلپاتې اوربند موندلو په اړه پرون په انقره کې غونډه وکړه. له غونډې وړاندې رجب طیب اردوغان، ولادیمیر پوتین او حسن روحانی بیل بیل سره وکتل. درې واړه مشران په سیمه کې د ناوړه بشري بحران مخنیوي او د کړکیچ په کمولو سره شول. د روسیې د ملاتړي شامي حکومت له بمباریونو د بچ کېدو په موخه سلګونه زره شامي وګړي د ترکیې د پولي لور ته کوچېدلي. په ترکیه کې وارد مخه 3.6 میلیونه شامي کډوال اوسېږي. د شام په ادلیب کې کړکیچ د دې امکان زیات کړی چې نور کډوال هم ترکیې ته ولاړ شي. روسیه او ایران د شام د حکومت ملاتړي دي او د ترکیې په ګډون امریکا، اروپایي ټولنه او عرب اتحادي هیوادونه له یاغي ډلو سره ملګرتیا کوي. د خبرونو پای وسم احمد الله د کرنسی او بیو د موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 145 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 192 روپۍ او 193 روپۍ، یو ایرو 122 روپۍ او 122 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 45 پیسې او 140 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 94 پیسې او 1 روپۍ 96 پیسې، او 298 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.5 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریدل چې ظفر خان او احمد الله وړاندې کول. د جنوبی وزیرستان په ماکین کې به می چاودنی د پاکستانی فوجي او عسکر ورجلې دي. په شمالي وزیرستان کې د اسکول استادانو د خپل درو همکارانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج کړي. د مومن ضلع په یک غونډ کې د کالج هاسټل بندېدو د لری پرتو سیمو زده کوونکي له ستونزو سره مخامخ کړي.
منگ چکم ایڈمیشن دے تقریبا 40 کسانی ندی 1,30,000 روپے جوڑے گی. منگ بدی بانٹ پرمنٹ بدی بان چکم دا اسٹل چم سلی دی آپ حل کی گی اگوی اس دا خبر گئی چمنگ اسٹل تا سلنا درکو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ عالم زیب مسید ضمانت منظور سوی، خو د نورو مشرانو نیول کېدی لا دوام لري. د تحریک یو مشر ثنا اعجاز وایي ریاست غواړي چې له تحریک څخه د خلکو زړه تور کړي.
ټول کیسونو بنیادی توګه چې ورته وګوري نو دا پولیټیکل وکټمایزیشن دا صرف او صرف د تحریک نه د خلکو زړه تورولو، تحریک نه خلکو درولو، هراسه کولو یو زموږ ټاکټیکس دی.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په هغو ولسوالیو کې د پرمختګ کارونه کوي چې له داعش څخه پاکې کړل شوی دي.
د دې دوه هدف دي، یو دا ده چې امنیت، اقتصاد او حکومتداري سره تړل ده، او دویم دا ده چې د زراعت او ساحه کې موږ خود کفا شو او بل اخر تولید وکړو شو او صادرات ولرو.
د دې هر څو ریډیو ته مشال ریډیو سره اوس رزو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونه کې مو اوریدل چې د جنوبی وزیرستان په مکین کې یو بې بمی چاودنی د پاکستانی فوج یو عسکر وژلې دي. چارواکي وایي چې دغه پیښه هغه مهال سوې چې کله د عسکر په لار روان وو او په مځکه کې شخ او بم ور باندې چاودلې دي. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې دا پیښه دوی کړې ده. په دې اړه نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
ڈیرا اسماعیل خان شد خفیہ ادارے لطرف مشال ریڈیو تر رس دل یو برشنوی لیک شو شولی شوی دی چدریم پتیر اورز پسولی وزیرستان مکین کشے پمزکا کشے خوندی بم وچاو دے دا چھ پنتیجی کشے دی امنیتی فورسز یو سرتے رائے چھ کم دی سپائی باکر پنو مو پی جندر شا پا غزائی وو جلائی شا پا پیغام کشے دا حالی کلی شوی دی چدا سر تیرائی پا مکین کشے دل کی غونٹ ہو سرا پیدل روان و چھ بم ور وچاو دے دا بل طرف تا دے تاریخ طالبان پاکستان مرکزی و یون محمد خراسانی دے دغی بامی چودنے او پا چودنہ کشے دے فورسز دے سر تیری دے مرک پڑا منلو سرا دا دواہاں کڑے دا چھ پا دا پیشا کشے دی سپائی باکیر سرا دوا نور سر تیری ہاں و جلی شوی دی دغا بارکش میں چھ پسولی وزیرستان کشے دے پولیس فورس ستر چرواکی ڈی پی او اتیکولا وزیر سرا تماس ونی و آغوی وویل چھ پا مکین کشے موصلاتی نظام بخیر الوی دلائی دائی التا میں ربطا و نشوا البتا دامرا خبری چھ التا امنیتی فورسز تا بامی چودنا ورشویه دا دا دے ہاں یادوی چھ دا دینا اوال دے تیرے میاشتے پا اولاسا نیٹے دل دا برید سارا نجدے پا سارکش خواندی بام چاو دے دلائی و چھ پا نتیجی اکش یہ دے بامونو دے شنکاولو دوا سر تیری پا غزائی مرا او درے نور پر ہر جلی شوی و سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د شمالی وزیرستان سرکاري سکولونو استادانو پرون د احتجاج له لارې له حکومت څخه د خپلو نیول سوو استادانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي درې استادان یې په حراست کې دي چې نظامي ورسره د دوی په وینا په بیا بیا خبرې کړې دي. اوس یې که استادان مزید رها نه کړل نو د دوی په وینا له سبا څخه 9 بجو څخه به ټول وزیرستان سکولونه د احتجاج په توګه بندوي. عمر وزیر نور حاله کوي.
شمالی وزیرستان سرکاری سکولونو استادانو پرون میرانشاه پریس کلب مخیتا دا احتجاج د لارې دولت نه د خپلو نیول شوو درې استادانو رهایی غوښتنه کړې. دوی ګواښ کړی چې کنن یې استادان رها نه شول نو د وزیرستان ټولې تعلیمي ادارې به د احتجاج په توګه تاړي. د وزیرستان استادان وایي درې استادان یې په امنیتي پوستو او دا تاخیلو کې امنیتی ادارو نیولی چې دوی په بیا بیا انتظامی سره پی خبرې کړي او څو ورځې وړاندې لیکل شوی قرارداد هم انتظامی سره جمع کړي خو لا هم دوی ته جواب نه دی ورکړل شوی. د شمالی وزیرستان سرکاري سکولونو استادانو اتحادیه مشر اختر صوب خان مشال ریډیو ته وویل چې استادان د کام جوړون کې دي او نن استادان په حراست کې دي. کرهان نشول نو تعلیمی ادارے بتاڑی
ہمارے کم جوڑا جی رو خرفی ہے نا ہمارے کم ہونے جی میر مسجد میٹنگ ہوسا میٹنگ سے میرا فیصلہ ہو 16 بجے کا سب 9 بجے پر ادا کی چر با عزت بجیات نشول تو نا پاکستان کو لینا بند ہے کیم نو سی بڑا میٹر سکوی تاکہ میرے کی چر نہ جوڑ سے ری پر ہم کر سے زتا کی چر تا لے ور کرے تربیت ور کرے دا فائدہ دا پر سے تا ورا تھا
د شمالی وزیرستان استادانو اتحادیه چیئرمین عزیز خان وای یو استاد پسیدگی پوسته نیول شوی نور په داتا خلو کې د لړکې انتظامی سره خبرې کړې که پیسا گناوی نو ورتا پر ڈاگا دے کڑی د شمالی وزیرستان ذیلی انتظامیه یوالا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل په دې لړ کې خبرې روانې دي او د استادانو شکایت به لرې کړل شي. دا په خبره د شک په بنیاد باندې دغه استادان هم د غلطه د پلاتونو عملیاتو په دوران نیول شوی کې دیشي چنن یا سبا پورې خلاص کړل شي. شمالی وزیرستان سرکاری تعلیمی ادارو استادان وای چې زر د استادانو رهایی وکړي چې دوی خپل ډیوټي وکړي. د دوی په خبره د استادانو کار د کام راتلون کې جوړون کې دي نه کې چې دوی په سړکونو ناست وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
د مومند ضلع په یک غونډ کې پوسټ ګریجویټ کالج کې په کال 1915 کې جوړ لدې زیاتره وختونه یو زده کوونکی د هاسټل یا پاتې کېدو د ځای له حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي چې هلته چارواکي د کالج دوی هاسټل کې نه پرېږدي ځکه د دوی په وینا چې د بجلی او اوبو مسله ده پکې. دوی غوښتنه کوي چې دا دی ورته هواره کړل سي ځکه چې دوی له لرې سیمه راځي او هلته په ښار کې د اوسېدو بل ځای نه لري. شانواز سرکزی نور حال راکوي.
د پوسټ ګریجویټ کالج یا کاونټ په هاسټل یا استوګنځای کې پاتې کېدونکو زده کوونکو شمیر د څلوېښتو نه زیات دی. ولې د کالج انتظامیه ورته دوه هفتې وړاندې هاسټل بند کړی او دوی د ډېرې مجبورۍ نه په نږدې جوماتونو کې شپې کوي. محمد ارشاد خان د بچلر ډیګری زده کوونکی دی او هغه وایي چې په مومند کې هم دا یو پوسټ ګریجویټ کالج دی او د امبار، پنډیالې، ګنداو او نورو لرې لرې سیمو هلکان پکې سبق وایي. نو په کار ده د کالج انتظامیه هاسټل خلاص کړي او د بجلی او د اوبو مسلې دې پکې هوارې هم کړي.
هغوی دا خبره کوي چې هاسټل کې سہولیات نشتا، فیسیلیٹیز نشتا دی، اسٹل کی صرف ٹرانسفارمر خراب دی او دو بولے کا مسئلہ دا. مو دا خبر کړی دا چې یارا موږ چې کوم ایڈمیشن دی تقریبا 40 کسانی د دې 130,000 روپے جوړی گی. صحیح دا کا اسٹل بن شیدا ہولٹا نقصان دی. مو بدی بان ٹرانسفارمر ٹیکو بدی بان چې کوم دا اسٹل څه مسلې دی اپ حل کیږي. اغه اوس دا خبر کړی چې موږ اسٹل تاسو لنه درکو.
نیاز علی خان د کمالی علم زو سیدون کړي او هغه وای چې یکون دا سغت بازار هم نه دی چې ګینه د شپې د پاتې کېدو د پاره پکې هوټلونه وي او د کالج انتظامیه ورته سرکاري هاسټلی بندې کړي. نو حکومت ته د دې خبرې نوټس واخلي
چې د سټوډنټ خبره د پغور اوریدل نشي په دې غوږ اوریدل شي بدی وزي کوم مسله دومره نه د ټاس مرمر سره یو لین خراب دی، پایپلاین شته، ډیګری شته، لاندې موټر شته دی، خو لږه دومره مسله نه ده. خو کچا واورېده او چا به سامان لوګ زمنګ کدا مسالې حل نشي د یک تاریخ نه بعد زمنګ کلاسونه مسکیږي دغه سره روان دي تر اسلام آباد پورې به موږ رسو چې څومره پورې زمنګ وسی موږ خپل آواز چې تو خو چې موږ ته زمنګ حق نه میلاو.
د کالج انتظامیه وای چې د هغوی سره دومره پیسې نشته چې ګینه د هاسټل حالت پر سام کړي او د اوبو او د بجلی بندوبست هم وکړي. خو دوی د میډیا سره خبرې نه کولې. نو بیا مې د صوبای سیملې د غړي نثار مومن سره خبرې وکړي
او په دغه شوبانی باز په خپل هم د پرنسپل سره هم خبرې کوم او د فاتا ډایرکټر سره هم خبرې کوم چې په سټوډنټ سره د جماعتونو کې شپې وکړي او بل دا چې پیدا هم دی چې د هغوی نه په داخلو کې د هغې پیسې هم اخیستل شوي دي.
نو یا کوون دغه کالج په کال 1915 کې جوړ دی چې ځمکه اویا جربه ده. خو بیا هم له یوې اوږدې مودې راهیسې پکې د هاسټل د سهولتونو د وجې نه زده کوونکي هر وخت پریشانه وي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
خیبر پښتونخوا حکومت په سرکاري اسکولونو کې د نجونو د برکې یا څادر پر سرولو فیصله له هغې وروسته بیرته واخیسته چې په ټولنیزو رسنیو کې پرې خلکو نیوکې وکړي او د بشري حقونو تنظیمونو او د مدني فعالانو دا د بشري حقونو پر ضد وګرځوله. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري اسکولونو د جنکو لپاره د صادر لازمی ګرځولو نوټیفیکیشن بیرته واغیست. واکمن تحریک انصاف بیگا په خپل ټویټر پاڼه کې د صوبې د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی له خولې ویلي په زور په چا پرده نه لازمی کوي. په دغه ټویټر پاڼه کې ویل شوی خیبر پختونخوا حکومت څوک د یو کار لپاره نه مجبوروي او خلک په خپلو فیصلو کې آزاد دي. نو په دې وجه دوی دغه فیصله بیرته واغیسته. پرون د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په یو نوټیفیکیشن کې د اسکولونو کلونو د جنکو لپاره بورکه په سرول لازمی ګرځولی وو. د اعلی وزیر صلاحکار ضیاء الله بنگش مشال ریډیو ته ویلی وو چې بورکه یوازې له کوره تر اسکول د لارې په اوږدیو کې له زورونې د خوندي کولو له وجې یې لازمي کړی. د بشري حقونو لپاره کارکوونکو مدني فعالانو د حکومت په دې ګام انتقاد کړی وو. د صوبایي حکومت د دې اقدام په اړه د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي د یو تنظیم عورت فاؤنډیشن مشر او مدني فعال عاصم ملک مشال ریډیو ته وویل که څوک پرده نه کول غواړي او حکومت پرې په زور پرده کوي نو دا به له بشري حکومتونو په سرغړونه کې راځي.
پاکستانی جمہوری ملک کی
حمداشن په پیښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال شایده شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
خیبر پختونخوا کې مسلمانانو سری سری د نور مذهبونو او مخزي دي، هغه هندوزم دي، سکم دي، کرسچنم دي، بهائم دي، هغوی په خپل مرضي باندې پرده کوي نو زه خیر دی، خو که د هغوی مرضي نه وي نو دا خو په تاسو په زور شریع لا اچوي، نو دا د کوم ځای اسلام دی؟ په اسلام کې خو ماینورټی رایټس دي، په اسلام کې خو انصاف دي.
بل پلو د بشري حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاري هم د دې فیصلې غندنه کړې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي بے حسی دا د هلکانو د ناسم چلن سزا جنکو ته ولې ورکول کیږي باید چې هلکانو ته داوی د چلن سزا ورکړي شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرښې په غاړه
په دوه بجو،
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په څلور نیمو بجو.
د شنبې په ورځ د سند په ګوټ کې قهرجن مسلمانانو د یو مندر کې دننه بوتان مات کړي او ششې ور مات کړي دي. دوی د هغه هندو استاد په لټه کې وو چې خپل مسلمان شاګرد پرې د اسلام د سپکاوي تور پورې کړیو، خو اوس چارواکو ویلي چې دا تور بې بنیاد وو او مندر ته نقصان رسوونکي او شمېر کسان یې نیولي هم دي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په سند صوبه کې د اقلیتونو چارو وزیر حریرام وایي پولیسو په ګوټکی کې په یو مندر کې د ویجاړي کولو په تور لسګونه کسان نیولې دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه درې ورځې مخکې هغه مهال شوې وه کله چې یو زده کوونکی په خپل استاد نوتن داس د اسلام سپکاوي تور پورې کړ. وروسته ځایي مسلمانانو په سایی سادرام مندر کې چوکۍ ماتې او بوتانو ته زیان واړاوه. ډېر خیل خلک نیول شوي دي، ایف آی آر هم درج شوی دی، د دې نقصان ازاله به کوو. اوس چې ما ته کوم رپورټ راغلی په هغې کې ویل شوي چې دغه زده کوونکي ویلي جذباتي شوی و نو ځکه یې په نوتنداس الزام لګولی دی. موږ د مذهب د سپکاوي مخنیوي قانون د غلط استعمال مخنیوي لپاره د وفاقي حکومت سره خبرې کړي دي. ټول ګوندونه باید تر یوې ګډې پرېکړې وروسته په دې قانون کې بدلون وکړي. موږ نه غواړو چې داسې مسایل بیا مخې ته راشي. په 1940 کال کې جوړ شوی پاکستان ته د مذهب سپکاوي د مخنیوي قانون یا بلاسفیمیلا له انګریزانو پاتې وو، خو د 1980 او 1980 کلونو ترمنځ د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په حکومت کې د نوو مادو په زیاتولو سره دا قانون ډیر سخت کړل شو. د دې قانون تر مخه د هر مذهب سپکاوي کوونکي ته سزا ورکول کېدی شي، خو زیاتره ثبت شوی پیښې ښیي چې ډیری خلک اسلام ته په سپکاوي تورنېږي. که څه هم د قانون له مخې باید غلط الزام لګونکو ته هم سزا ورکړل شي، خو پاکستان کې ځینو کیسونو کې هغو خلکو ته سزا نه ده ورکړل شوې چې بې ځایه تورنې پورې کړي دي. د پاکستان بشری حقونو کمیشن مشر مهدی حسن وایي دا قانون باید بدل شي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې اسلام او پر خلکو د ملایانو اغیز د سیاست لپاره کاریږي چې له وجې مسلمانان د نورو مذهبونو خلک دویمه درجه وګړي ګڼي او زیان ورته رسوي.
دی
وای مذهبي خلک پر ټولنه دومره ډیر اغیز لري چې اوسنۍ حکومت لکه د تیرو حکومتونو په شان هیڅ نشي کولای او معذرت خواهانه رویه لري. نو دا امید ساتل چې د ګوټکی مندر زیان اړوونکو ته به سزا ورکړل شي پر ځای هیله نه ده. د مذهب سپکاوي مخنیوي قانون کې باید داسې بدلون وشي چې خلک یې د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ونه کاروي. په پاکستان کې تر ټولو ډیر هندوان په سند صوبه کې دي. د سند حکومت پر ویب سایټ د خبرو شو شمیرو تر مخه دلته 8.5% آبادی د هندوانو ده. په دې صوبه کې په مبینه ډول تر ټولو ډیر په زور د هندو جنکو د ودولو او اسلام ته اړولو پیښې هم مخته غلي دي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور والا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې ته
د سپتمبر پر 14 د پاکستان د برښنا نظم ادارې نیپرا د افغانستان د اوبو او انرژي او د مالی وزارتونو کارکونکو لپاره د 15 ورځنی روزنیز پروګرام پیل وکړ. پروګرام ته د دواړو وزارتونو څخه شپږ چارواکي ورغلي دي. د افغان کسان وویل چې دوی هیله مند دي چې د پاکستان له تجربو به زده کړه وکړي او په خپل هیواد کې به عمل وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکوي.
د پاکستان د برېښنا نظم ادارې نیپرا د سارک انرژي سینټر اسلام آباد په خواست د دې تربیتي پروګرام تابعیا کړی دا کوم چې د سپتمبر په 14 د یاد ادارې په دفتر کې شروع شو او دا به د رواني میاشتې تر 30 نیټې پورې جاري وي. د تربیتي پروګرام پرانیستې دستوره کې د پاکستان د اوبو او بجلی وفاقي وزیر عمر ایوب نه علاوه د نیپرا چیرمین توصیف ایچ فاروق او د افغانستان نه راغلو کسانو ګډون وکړو. د پروګرام په حق لا د سارک انرژي سینټر په اسلام آباد کې پروګرام لیډر تنویر احمد مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د سار انرژي سینټر مقصد هم دا دی چې د سار فعالیتونه چې دا یو بل ته رانږدې شي او د دوی چې کوم خپل ریسورسز دي چې دا استعمال کړي او مخکې لاړ شي. په دې هکله مونږ ته د افغانستان د حکومت له طرفه یو پاس راغلی او په تېر کال کې چې دوی کوم ریګولیټری اتارټي ده نو د دوی ایکسپیرینس د پاکستان سپل غواړي او چې کوم لیسنز لرن کړي چې دا دوی په افغانستان کې دا سیشن چې کوم دی د نیپرا او د پاکستان حکومت په مدد سره مونږ ورته تعریف کړو. مقصد دا دی چې نیپرا چې کوم سټیپس نه تیر شوی دا پاکستان حکومت چې کوم سټیپس کتلی دي مونږ دا غواړو چې دوی ته مونږ دا ټریننګ ورکړو او د دې دا پروسس لږ فعال شي.
د افغانستان د انرژي او آب وزارت یو چارواکي مسعود احمدزی وایي ملکی دومره وسایل نه لري چې برق په څنګه کې تجربه وکړي نو کوشش به وي چې د پاکستان تجربه څخه ګټه پورته کړي.
پاکستان یو قوي اداره دی چې بشک نیپرا دا غلري نو دوی کوم خوشاله شي دا رقم یو ټریننګ مو ته مساعد شوی دا پاکستان چې مونږ دوستي واده او انرژي بخش مونږ همکاریان لرو د دې تجربه نه موضوعات زده کړو چې موږ څنګه خپل لګیتري تقویت کو څنګه انډیپندنت کو څنګه د یوټیلیټی کنټرول کی څنګه د جواز نت میټرینګ او د بخښونه چې خلک غواړي سرمایه گذاری وکړي دا جوړ کی او دې بخښ کې موږ د دې تجربه او د دې چې مشکلات مخې لیدلې دي د پرابلمونه چې لیدلې دي په دوه بخښ کې دا وورو چې کوم مشکلات لیدلې او څر له حل ورته پیدا کړی او موافقت رازونه دي نو ان شاء الله دا ټریننګ به موږ ته ډیر مهم وي.
د مسعود احمدزی په وینا دوه ملکونو لپاره دي چې په مختلفو څانګو کې وخت په وخت دا قسمه تربیتی پروګرامونو تابعیا کوي چې نه صرف د یو بل زده کړو نه ګټه پورته کړو بلکې دوه ملکونو ترمنځ اړیکې ښه کېدلو سبب به هم وګرځي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو ته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه
هارون باچا هنری گړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼا او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. 12:00 سوی په پښتونخوا کې ظفر خان به د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاور سبا د پاکستان او نړیوال مطبوعات وړاندې کوو.
په جنوبی وزیرستان کې یو امنیتی سرتیری په بمی برید کې وژل شوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې استخباراتي ادارې بیګا مشال ریډیو ته پاستولي برېښنالیک کې ویلي، پیښه پرون په مکین کې هغه وخت وشوه چې د سړک په غاړه خخ بم له لارې تیریدونکي سرتیری باندې وچاودید. د بریدي مواري تحریکي طالبان پاکستان منه دی. د شمالي وزیرستان ښوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې نیول شوي درې استادان دې خوشي کړي. د سرکاري اسکولونو استادانو په دې لړ کې پرون د میرامشاه پرېس کلب مخې ته احتجاج وکړ. خون کې وای امنیتی ادارو یو استاد په سیدګۍ چک پوسټ لس ورځې مخکې نیولی او پاتې دوی په دتخیلو کې د محرم په ورځو کې نیولی دي. بل خوا د ضلع انتظامیې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې استادان یې د شک پر اساس د پلټونو لپاره بیولي چې په نږدې وخت کې به یې خوشي کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو د جنکو لپاره د برقي لازمي کولو نوټیفیکیشن بیرته واخیست. واکمن تحریک انصاف دا خبره بیګا په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د سینسوبې په ګوټکی کې پولیسو لسګونه هغه کسان نیولي چې په سیمه کې یې د هندوانو یو مندر ته زیان اړولی و. د سوبې د لګکۍ وزیر حریرام بیګا مشال ریډیو ته ویل، د خالي په ورځ د سکول یو استاد پیغمبر ته د سپکاوي د تور تر لګېدو وروسته دغه کسان مندر ته ننوتي او ځینې شیان یې مات کړي وو. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرون د یو امریکایي په ګډون لږ تر لږه وو افغانان وژل شوي دي. د نیټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پرون د یو تن د وژل کېدو خبر تایید کړ، خو په دې اړه نور معلومات ورنه کړل. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي، په شدت سره داسې ښکاري چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو تر شا د ایران لاس وي. هغه دا خبرې پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړې.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېدل چې ظفر خان وړاندې کوله. اوس هم ځو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. احمد الله لوسی دی او لنډیز وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، د قطر په سر ښار دوها کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ لوزنامه لاسلیک کېدو مرحله کې وه چې په کابل کې د طالبانو لخوا بم حمله وکړی شوه چې پکې د ځایي خلکو په شمول یو امریکایي سرتیری ووژل شو او په نتیجه کې صدر ټرمپ مذاکرات ختم کړل. ورځپاڼه لیکي که امریکا د صبر نه کار په اخستلو سره مذاکرات نه وي ختم کړي، نو نن به د دې خبرو مثبتې نتیجې د ټولو په وړاندې وي، ځکه چې یو ځل لوزنامه لاسلیک شوی وي نو بیا به طالبان د ډزبندۍ پابند وي او دا شان د دماکو لړۍ به هم ودرېدلې وي. ورځپاڼه لیکي که امریکا په افغانستان کې امن سره سره یاد ملک نه په محفوظ طریقې سره وتل غواړي، نو ورته به زر تر زره مذاکراتو لړۍ دوباره شروع کول وي، ځکه چې دوه اونۍ وروسته په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې کېدونکې دي او له دې مخکې که ډزبندي اعلان نه کړی شوه نو انتخابات په پرمنه طریقه کول به ډېر ګران وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، د وزیر اعظم د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ د تېر اتوار په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل، د حکومت د مشکلو فیصلو مثبتې نتیجې راوتل شروع شوی دی. په کرنٹ اکاؤنٹ خساره کې 3% کمی راتللو سره سره د روپۍ قدر مستحکم شوی دی او ټیکس ورکوونکو په شمیره کې هم اضافه شوی ده. ورسپانه لیکي دی که څه شک نشته چې موجوده حکومت په واک کې راتللو پر وخت ملک په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ وو، چې پکې د بهتری راوستلو لپاره یې فوري معاشي اصلاحات شروع کړل. دا وخت مخ په زیاتېدونکې ګرانۍ تر ټولو لوی چیلنج دی او دې کنټرول کولو لپاره کوششونه روان دي، خو نتایج راوتلو کې به یې وخت لګي. ورسپانه لیکي د سرکاري شمیرې تر مخه د ملک مجموعی آمدنی کې د ټیکسونو آمدن صرف 1% ده، کم چې ډیر کم ده. حکومت له پکار دي چې اصلاحات په کولو سره زیات نه زیات خلک د ټیکس په دایره کې شامل کړي او د ادایګۍ نظام دې هم اسانه کړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي، د معیشت بهتري لپاره د حکومت کوششونه په خپل ځای، خو دا هم حقیقت دی چې د ګرانۍ او بنیادی سہولیاتو نشټوالي له وجې اولس هم د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي، معیشت کې بهتري راوستلو لپاره حکومت له خپلې هڅې جاري ساتلو سره سره اولس تر اپیخو مشکلاتو طرف ته هم ورله توجه اړول پکار دي، ځکه چې عام اولس سره تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو وړاندې کمی وعده کړی وي، نو هغوی په انتظار دي چې کله به یې پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برزاروی ټایمز ورسپانی ویلی امریکا تایید کړی چې د القاعده د پخوانی او جلسوی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د پاکستان او افغانستان پر پوله د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. بلخو امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانی په افغانستان کې جنگیدلې د امریکایي پوځ د یو افسر لیکنه خبره کړې چې وای نړیوال باید له افغانانو سره خپلې کړي وعده پوره کړي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون بچا څخه اورو.
ټایمز رسپانډ لیکلی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تصدیق کړی چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر پوله د امریکایي ځواکونو په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې وژل شوی. امریکایي رسنیو 13 اگست میاشت د استخباراتي سرچینو په حواله خبر خپور کړی چې حمزه بن لادن په تیرو دو کلونو کې په یو هوایي برید کې وژل شوی. نوموړی د القاعده د نوي او محبوب مشر په توګه د ځلېدو په حال کې وو او امریکایي نوم له تیرو دوو کلونو راهیسې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې اچولی وو. د سپینې ماڼۍ له یوې اعلامیې سره سم د حمزه بن لادن له لاسه ورکولو په ترڅ کې القاعده نه یوازې له یو مهم مشره محرومه شوه، بلکې د دې ترهګرې ډلې فعالیتونو ته هم ضربه رسېدلې. په لیکنه کې د یو پاکستانی خبریال او د افغان چارو شنونکي رحیم الله یوسفزي په حواله زیاته شوې، حمزه بن لادن اوس مهال د القاعده د ترهګر عملیاتو د رهبری کولو ظرفیت نه درلود، خو امریکا په ویره کې و چې نوموړی ښایي په راتلونکي کې دوی ته خطر جوړ شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکایي پوځ د یو افسر ایلیټ اکرمن لیکنه خبره کړې، نوموړی په عراق او وروسته په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جنګېدلی دی. اکرمن وایي امریکا او نړیوالو ملګرو د افغانستان د 13 کلنې جګړې پر مهال د هغه هیواد د وګړو سره ځینې وعدې کړې وې. افغان سپینګیري او مشران له دې باوجود چې ژوند ته خطر متوجه وو د امریکا تر څنګ ودرېدل. افغان میرمنو همت وموند او د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مبارزه پیل کړه. د افغان ملي پوځ سرتیرو د افغانستان د بقا او سرلوړۍ لپاره خپلې وینې توی کړې. اکرمن ویلي که امریکا غواړي چې د افغانستان وګړي د تل پاتې سولې خاوندان شي، نو باید له افغانانو سره د هغوی د ژوند د خوندیتوب او خوالی له کړو وادو په شان شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې که امریکا او نړیوالو متحدانو یې خپلې ژمنې پوره نه کړي، نو افغانستان به د کورنو جګړو کندې ته ولویږي. اکرمن په عین وخت کې پر افغان چارواکو غږ کړی چې امریکا په لو خپلې اخلاقي ذمهوارۍ په پام کې ونیسي او د پاکستان او ایران په لاسو کې و نه لوبیږي. نوموړي په خپل لیکنه کې زیاته کړې، د افغانستان د روغې جوړې تر ټولو عمده حل د بین الافغاني خبرو اترو هغه دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان برښنا شرکت وایي هڅه کوي چې کابل او لس نور ولایتونو ته د برښنا د پرچاوي ستونزه بیل دی چې د چا ویني توی سي حل کړي. د دې شرکت ویندوی مشال ریډیو ته ویل چې له ازبکستان تاجکستان څخه د راتلونکي برښنا د نړیوال سوي ستنو د بیرته جوړولو هڅه کوي. په دې نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د وسلوالو طالبانو له لوري په بغلان ولایت کې د برېښنا پرستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د یوې لویې برخې کورونه، سوداګري مرکزونه، روغتیایي مرکزونه او صنعتي پارکونه له برېښنا بې برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورمه ده چې په بغلان کې د برېښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دغو ستنو د ویجاړېدو له کبله چې له ازبکستان څخه 220 کیلو واټه برېښنا پرې واردېږي، د پلازمینې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برېښنا پرچاو شوې ده. د برېښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش پدې کوو چې د ولسي خلکو لپاره هم دا ستونزه حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو. تر اوسه پورې مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې موږ ته نه راغلې. موږ په دې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو، موږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیا رغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې موږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې موږ خپل مشترکینو ته یا هم درنو رسنیو ته ووایو.
وسلوالو طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دي ویلي. د ډلې څو ځلي ویلي چې پر عامه البنفیه تاسیساتو حمله نه کوي، بلکې ساتنه یې کوي. خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برېښنا پر ستنو بریدونه کړي او برېښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو دغه راز د پلونو، پلچکونو، ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې لګ ګاونډیو ولایتونو څخه انجینران بغلان ته استولي چې د برښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدی وای سپین ژیری له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي تر څو هغوی سره خبر وکړي، تر څو اجازه د کار ورکړي، حداقل چې زموږ انجینران لاړ شي او خپل کار پیل کړي او یارغونه پیل کړي، او همداراز حداقل د کابل برښنا او د سایر ولایاتو برښنا ون خلوي، ولې چې ډېر
له بلې خوا ازبکستان وایي چې افغان چارواکو د برېښنا د پرچاوي په اړه دې هېواد ته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل د دغه هېواد د برېښنا ملي شبکې چې د انرژۍ په وزارت پورې تړلې اداره ده، له افغانستان څخه د برېښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا شبکه هم داراز وایي چې ممکن له تاجکستان څخه افغانستان ته صادرېدونکي برېښنا پرچاو شوي وي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا لا هم شمالي ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره له دې چې د برېښنا د تولید کم ساري امکانات لري، د خپل مصرف یوازې په سلو کې 15 تولیدوي. د وارداتي برېښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی له جنریټرونو کار اخلي، چې له کبله یې د ښارونو چاپېریال لا زیات ککړېږي.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویل پوځ یې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې د ورځې د حملو په وړاندې غبرګون ښودلو ته تیار نیسي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله چې د دغه هیواد د تیلو تولید یې نږدې نیمایي ته راکم کړی، بېساري بلل سوې ده. په دې اړه نور تفصیل یو ځل بیا له عصمت ساروان څخه.
د یمن په جګړه کې د عربي ائتلاف ویندوی ترکی المالکی وای لمړنۍ څیړنې ښیي هغه وسلې چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حمله کې ورڅخه کار اخیستل شوی ایرانی دی. ترکی المالکی پرون دوشنبه په ریاض کې وی خبري غونډې ته وویل د برید ټولې لمړنۍ نښې نشانې او شواهد ښیي چې د بقیق او خریس په حملو کې له ایراني وسلو کار اخیستل شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د دې سیمه ییز ائتلاف ویندوی همداراز وویل چې څېړنې لا روانې دي، خو تر دې دمه ویلی شي چې دا بریدونه د یمن له خاورې نه دي شوي. ترکی المالکی زیاته کړه تروریستي حملو نه یوازې د سعودي عربستان بلکې د نړۍ د انرژۍ امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د عربي ائتلاف ویندوی ترکی المالکی پرون حوسی اخیان د ایران د سپاهي پاسداران لاسپوڅ وبلل او د ایران حکومت تروریستي وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې د تورګوته ایران ته نیولې ده. ایران ویلي چې د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې لاس نه لري. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې د ایران انکار ته په اشاره وویل دوی د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د وشتلو په پیښه کې حملو دروغ ویلي وو. ترامپ هم دا راز لیکلی اوس به هم وبینئ چې وایي به د سعودي عربستان له حملې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سعودي عربستان د بقیق او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبې په سهار د بی پیلوټ الوتکو له لوري بریدونه وشول او سمدستي مسؤلیت د یمن حوثي یاغیانو په غاړه واخیست. خو امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې ایران د نړۍ د انرژي پر لوی سرچینې بي ساري حمله کړې ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي کیلي کریفت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پرون موبایل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت د ایران په غاړه دی او داسې هیڅ نشه نشته چې د بریدونه دی له یمن څخه شوي وي. په ملګرو ملتو کې د برېټانیا استازي کارن پیرس وویل چې هیواد یې دا موضوع څېړي څو عوامل یې وپېژندل شي او کله چې هر څه څرګند شول له خپلو متحدانو سره به پرې خبرې وکړي چې څه ډول مسؤلانه چلند غوره کړي. د بقیق او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبې د ورځې د حملو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرله کم شوی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د تیلو په عرضه کې د کمښت مخنیوي لپاره به له خپلو ستراتیژیکو زیرمو کار واخلي.
AFP خبری ایجنټس د هند او امریکا د اړیکو د مضبوطولو پر هڅو لیکنه کړې ده چې په کې راغلي دي چې د دواړو هیوادونو مشران روانه میاشت په امریکا کې د هند نژاد امریکایانو په یوې غونډه یو ځای ګډون کوي. د لیکنې مهم ټکی له ظفر خان اورو.
AFP ایجنټس لیکي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د سپتمبر په 2 په هیوستن کې د هندي امریکایانو په جلسه کې ګډون کوي. دا د دې لپاره چې د دواړو مشرانو او هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو څرګندونه وکړي. منتظمین وای په جلسه کې د ګډون لپاره ورسره له 500 زرو زیاتو خلکو نومونه لیکلي دي. سپینې ماڼۍ د اتوار پر ورځ په یو بیان کې ویلي جلسه د امریکا او هند ترمنځ د ستراتیژیکي ملګرتیا، تجارت او انرژي په برخه کې د اړیکو پیاوړي کولو ښه موقعه ده. اجانس لیکي دواړه مشران بیرته هغې نقطې ته ستنیږي چې په جولای میاشت کې د رامنځته شوې پیښې مخکې وې. په جولای کې ولسمشر ټرمپ له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره د لیدنې په مهال ویلي وو چې مودي ورته په کشمیر د منځګړتوب ویلي دي. هند له لسیزو راهیسې په کشمیر کې بهرنۍ مداخلت ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت هندي حکومت د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی او په سیمه کې مواصلتي نظام ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو ادارو د هند په دې ګام نیوکې کړي خو ټرمپ د مودي ملاتړی دی. په امریکا کې د هند سفیر هارش واردان شرینګلا اجانس ته ویلي چې ګډه غونډه د دواړو مشرانو د شخصي ملګرتیا او د نړۍ د دوه لویو جمهوریتونو ترمنځ د ګډو اړیکو څرګندونه کوي. په امریکا کې نږدې 4 میلیونه هندي نژاده وګړي اوسیږي کوم چې ډیر لوستي او خوشحاله دي. د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د دغې ټولنې نږدې 40% وګړو د ټرمپ مخالفې امیدوارې هیلری کلینټن ته رای ورکړې وې.
هیومن رائټس واچ د هند پر حکومتي چارواکو غږ کړی دی چې په کشمیر کې د هغه کسان زر تر زر خوشی کړي چې د دوی په خبره بې ګناه نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې هند د اګست پر 15 د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او هغه سیمه یې د ځان برخه کړه. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي یادی ادارې د لیکنې لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
د بشری حقوقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په هندي چارواکو غږ کړی چې هغه کشمیریان چې په سجورم نه دي تورن شوي زر تر زره دي خوشی کړي. د روان کال د اگست د میاشتې په 15 نیټه کله چې هندي پارلیمان د کشمیر کورواکي ختم کړه او دغه سیمه د وفاق د انتظام لاندې په دوو برخو کې وویشله، نو د سیاستوالو او د حزب مخالف د فعالانو په شمول په زرګونو کشمیریان دا مهال په حفاظتي حراست کې دي. د سازمان په خبره په دغو نیول شوو کسانو کې تقریبا 450 منتخب چارواکو او سیاسي مشرانو سره سره پخوانی وزیر اعلی هم شامل دي چې تعلق یې د نېشنل کانفرنس او د جمو کشمیر پیپلز ډیموکراټیک ګوند سره دي. د راپونو له مخه چارواکو د سیاسي ګوندونو د پلویانو، بلدون پالو مشرانو، وکیلانو، خبریالانو او هغه کسانو چې په پرتشدده مظاهرو کې پرې د برخې اخیستو شک دی په شمول نږدې 4000 کسان گرفتار کړي دي. د سازمان په خبره په دې لړ کې په نیول شوو کسانو د تشدد او وهلو ټکولو تورونه هم دي او ډېری کسانو ته د خپلو کورنیو او وکیلانو سره د رابطې اجازت نه ورکول کېدو. خو رویټرز خبري ایجنټس د یو سرکاري سند په حواله وایي چې تر 6 سپتمبر پورې چارواکو 3800 کسان گرفتار کړي وو چې پکې 2600 کسان خوشی کړل شوی دي. خو سازمان په هندي حکومت غږ کړی چې د گرفتار شوو کسانو فهرست او ځای ځایګي په اړه دي معلومات پټاګه کړی. د هیومن رائټس واچ د ایشیا لپاره ډایرکټر امیناکشی گنگولی وای چې که په کشمیر کې څوک هم بغیر له جرم نیولې شوی وي باید زر تر زره خوشی کړل شي او زیاتوي چې دا په چارواکو لازمه ده چې هر یو نیول شوی کس له خپلوانو او وکیلانو سره د رابطې اجازت ورکړل شي. د سازمان په خبره د دې غیر قانوني گرفتاریو نه علاوه حکومت په آزاد تګ راتګ او ولسی غونډو باندې هم بندیز لګولی دی او په انټرنیټ او موبایل ټیلیفونونو اوس هم بندیز دی. چارواکو په ډیرو مواردو کې بغیر له قانوني جواز نه خلک نیولي او یا په کورونو کې نظربند کړي دي. د جمو کشمیر پیپلز موومنټ سره تعلق لرونکي شاه فیصل په حکومت د تنقید نه پس بهر هیواد ته د سفر نه ایثار او بیا ونیول شو. د جمو کشمیر د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې شاه فیصل یې ځکه گرفتار کړی دی چې د نوو حقیقتونو تسلیمولو پر ځای یې ناامیدي خوروله.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې د مدني ټولنو غړو د سپتمبر پر شلمه د آب و هوا بدلون پر ضد احتجاج کوي. سازمان جتوی چې د پاکستان حکومت دی په خپلو تګلارو کې د آب و هوا بدلون خبره هم شامل کړي چې داسې په راتلونکي کې دغه هیواد د اقلیمي بدلونونو له خرابو نتیجو خوندي وسال شي. نور تفصیل انسا اجمل راکوي.
د بخښنی نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د آب و هوا بدلون ته لومړیتوب نه ورکول په تاریخ کې د بشري حقوقو تر ټولو لوی خلاف ورزي په زمره کې راتللی شي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د ستمبر په شلمه په پاکستان کې د مدني ټولنو د آب و هوا بدلون پر ضد هړتال هرکلی کوي. یادې داروي په پاکستان کې لهر اغاز د کوونکي مبارز د ماحولیتي چارو په د خزو حقوقو لپاره کار کوونکي د مدني ټولنو غړي سره ولاړ دي چې د نړۍ آب و هوا لپاره په هړتال کې برخه اخلي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا لپاره یو مشر رمل محدین ویلی د آب و هوا بدلون په ټول اولس اغیز کوي نو باید چې موږ ټول په پرامنه طریقه د آب و هوا بدلون خلاف له حکومته په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړو. د بخښنې نړیوال سازمان په خبره د آب و هوا بدلون لړکی پاکستان د نړۍ په تر ټولو اغیزمنو هیوادونو کې یو دی. امنیسټي انټرنیشنل د یو زده کوونکي اقبال بدرالدین په حواله ویلي دی نه غواړي چې راتلونکي کول د آب و هوا له زیات بدلون نه متاثر شي او په ماشوموالي کې زیات وخت په دې اړه په اندېښمنېدو کې تیر کړي. اقبال زیاته کړه هم له دې قبله پړتال کې برخه اخلي او دا کار به د حکومت لخوا د سنجیده ګامونو اخیستو پورې جاري ساتي. د بخښنې نړیوال سازمان د خبرداري ورکولو سره ویلي که حکومت خپله تګلاره بدله نه کړه نو د آب و هوا بدلون به انساني ژوند او بشري حقوقو ته هم دغه زیان رسوي. یاد سازمان وایي پکار ده چې د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې د آب و هوا خبره شامل کړل شي او باید د هېواد د لړکی په نړیواله مبارزه کې هم ورګډ شي. بلخوا د پاکستان موجوده حکومت وایي د اونو بوټو لګولو یا بلیون ټریز سونامي پروژې پیل کړې ده چې یو مخه د آب و هوا بدلون د خطرناک اثراتو مخنیوی دی.
انیسا اجمل وا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د سولې مذاکراتو په ټاپه درېدل لنډمهاله دي. نیکولاس کی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خوشبيني زیاته ده چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبري اترې زر پیل سي. په دې نور تفصیل حاضر پر دې سره کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي خو په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډ مهال دی. نیکولاس کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناتو سازمان په دې باور یو هغه خنډ چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډ مهال دی. هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې ښاغلي کیو ویل د ناتو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلي له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او لسمشي ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه، د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. ټاکل شوی وه چې د امریکا ولسمشر د سومبلې په 18 په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای خو دغه ناستې لغوه اعلان کړې. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپوه مسافر یور په دې اړه وویل
دی
ویز فکر کوم چې ښاغلی ټرمپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولا سره وړنه ولري تر څو په راتلونکي ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري او دا یوه هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي.
د افغانستان د خوست ولایت قومي مشران او دینی عالمان وایي چې د تیر ځل غونډې به بیا هم د دې ولایت نارینه او ښځینه د افغانستان په راتلونکو لسمشیزو ټاکنو کې پراخ ګډون کوي. دوی وایي چې باید شفافې ټاکنې وسي چې د خلکو د رایې احترام وسي. نجیب لاور خیل نور حال راکوي.
د خوست قومي مشرانو په خبرو کې ویل چې په دې ولایت کې امنیت نسبتا ښه دی او خلک هم په فکري لحاظ د تر د شپږمې یا د سپتمبر د اتویشتمې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره تیاری لري. د منګلو، زدرانو او تڼیو درېو تنو قومي مشرانو حاجي رژګل منګل، سبین خان زدران او حکیم ولي تڼی وویل
د نظر شکوټ دوه مونده شمال چې د زدرانو مربوطې ولسوالۍ دي په دې کې خواندي او وروڼه تذکیرېش کې کرکړي دي. دی به انشاءالله رحمان قوي ایمان سره خپل رئیس جمهور ټکي په دې کې به د هیڅ سره ویرا او تاس نه وي.
انشاءالله راتلونکو انتخاباتو کې به مساخیل کلان در په ګډه هغه امکانات چې دوی سره وي په ټول په کور چې وي په هغه کې به برخه خپل انتخاباتو کې انشاءالله ټول هغه دغه نه چمتو دي.
د نیک ټول کلي سناکي کومینه د غره د پخوس کې چې څه کومینه دي دا غوړي خو آزاد انتخابات وشي او په انتخاباتو کې خپل ګډون وکړي.
د هیواد په کچه امنیت او په ټاکنې وخت ټاکنیزو مرکزونو او محلونو ته د رایې اچونې د اساس موادو لیږدول هغه څه دي چې خلک یې په اړه اندېښنه لري. د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان همدې اندېښنې ته په کتو له حکومت غواړي چې د ټاکنو لپاره امنیتي تدابیر پراخ کړي.
په اول قدم کې موږ غوښتنه دغه چې د ولسونو امنیت تامین کړي او تر څنګ یې اساس مواد چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې ډیرو حوزو کې مشکلات او ستونزې وې او تیار کی جوړی کی انشاءالله اطمینان ده چې په خوست کې به 2,00,000 تقریبا 25,000 راجستر شوي دي نو ټول به ګډون کی.
خوست والی محمد حریم فدایی په خپلو خبرو کې له خوستوالو وغوښتل چې په ټاکنو کې د ګډون له لارې د هیواد مشر وټاکي. د ټاکنې د زور استبداد زورواکۍ توتیو دسیسو کودتاګانو او انقلابونو د مخنیوي سوله ییزه لار وګڼله.
زه ټولو خوستوالو ته ډاډ ورکوم چې موږ بشپړ امنیتي تدابیر نیولی دي او انشاءالله ډیر امید ده چې په دغه ټاکنې به انشاءالله په یو امن فضا کې ترسره کیږي. خو د دې تر څنګ دا غوښتنه هم ترې کوم چې دوی دې هم د امنیت په تامین کې د خپلو قومي جوړښتونو له لارې له دغه امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
په خوست کې د ټاکنو دفتر د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې به د رایې اچونې 1,600 مرکزونه وي چې 815 دېرش د رایې اچونې محلونه به ولري. د دوی په وینا په خوست کې 2,500,000 کسانو په خپلو تذکرو یا پیژندپاڼو سټیکرې لګولي او دوی به د تېرې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28مه په ولسمشریزو ټاکنو کې خپلې رایې وکاروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي په هغه ولسوالیو کې چې د داعش او وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دي د کرین په برخه کې د یو عرب افغانیو په لګښت پیلسو پروژو څخه شاوخوانی می مکمل کړي او پر نیمو کار روان دي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی د دوشنبه یا ګل پورس د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د 1,000,000,000 افغانیو په ارزښت له بشپړ شو پروژو نه علاوه به نوې کرنیزې پروژې د ننګرهار ولایت په هغو ولسوالیو کې پیلیږي چې په دې وروستیو کې د داعش وسلوالو څخه پاکې شوې دي. نوموړی وایي
پروژه لرلې په کې څلور سو شپږ پنځوس میلیون موږ نن ګټه اخیستنې ته ورکړل شو هغه طبقې تعداد کې کړل شو. 200 قرارداد یې اوس له سیلیسیانو سره موږ امضا کړ او هغه د هغو ولسوالۍ دپاره و چې نوې له داعش نه ازادې شوي دي او د هغو د متوازن انکشاف دپاره او د فقیرو خویندو دپاره چې دوی مشکلات اقتصادي د هغوی تقوی دپاره موږ ورته ورکړل.
د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو او متوازن انکشاف په برخه کې یادې پروژې ګټوري بولي. د ده په خبره د کروندګرو د اقتصاد پیاوړتیا کې دا ډول پروژې اغیزمنې تمامېدای شي.
د دې دوه هدف دي، یو دا ده چې امنیت، اقتصاد او حکومتداري سره تړل ده او دویم دا ده چې څنګه کولای شو چې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې موږ یو متوازن انکشاف رامنځته کړو. نو په دې خاطر باندې دا کومې پروژې چې جناب وزیر صاحب مخکې په باس وکړه دا زمينه دي ته مساعده چې عام توازن د انکشاف رامنځته شي، عام د زراعت په ساحه کې موږ خود کفا شو او بلخه تولید وکړي شو او صادرات ولرو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی د ختی زون په کچه د اسیا انکشافي بانک په مالی مرسته په جلال آباد کې د هغه دفتر پرانسته هم وکړه چې لمخې به یې کروندګرو سره مرستې کیږي او لدینه علاوه یې 1,340 کروندګرو ته کرنیز وسایل او د اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ هم پیل کړه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چوجو ولې بیا ته چوجو
هر طرح کر بدرنګ زکلا چې دا زمين نشوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند امید نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تختل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري